بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم او اوریدونکو، د حسین مسګری په غږ د حج د مبارکې سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغو کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکوع او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او ښه کارونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دي. هغه تاسې د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستي. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسې لمخ کې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس المونز کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شی او له هغه څخه پناه واخلی. هغه ستاسی بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د تهران د پښتو خپرونې ډیرو محترمو اوردونکو، په سارانې خپرونه کې د خپل ملګري او کوربه جمیل بنګش له مینې او اخلاص اډه ګډې ګډې سلامونه مني. عزیزانو، نن د اتبار یکشنبه ورځ د 1400 هجری لمریز کال کب د میاشتې 9 نیټه ده، چې د 1434 هجری قمري کال د شعبان المعظم د میاشتې 11 او د 2022 میلادي کال د مارچ 6 نیټې سره سمون خوري. زمونږ په نننۍ خبرونه کې چې د قرآن عظیم شان په تلاوت او پښتو ژباړې سره پیل شوې ده، لومړی له معمول سره سم درته خبرونه وړاندې کیږي، بیا یو سیاسي تبصره او لشي چې عنوان یې دی د دښمن له شیطانتونو سره په پریکنده مقابلې د ایران د سمندري قومندان ټینګار. له دې وروسته بیا معمول سره سم د تاریخ پاڼې پروګرام اوریدلی شي، چې بیا هم درته په تیر کال کې د اسلامي ایران د حالاتو پاکله پروګرام وړاندې کیږي، او بیا هم د یوکرین کړکې 14 کمپالو رسندیو په ارتباط پروګرام اوریدل شي، چې په همدې سره زموږ د یو ساعته سرانه خبرونه هم سرته رسیږي. parstoday.com/ زموږ د انټرنیټي سایټ درکته، چې تاسو پرې د نړۍ او سیمې تازه خبرونه، سیاسي تبصرې، جالب مطالب، همداسې نور کلتوري، سیاسي، عقیدتي پروګرامونه هم لوستلی شئ او هم زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه اوریدلی شئ. ولنډه دمکو بیا خبرونه سره تاسو خدمت ته حاضرېږو. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ وسم پام وکړئ د محل خبرونو ته. په سر کې هم د خبرونو لنډیز، د ایټمی موافقې په خاطر د شهید سلیمانی د تیرور دوسیا نه پریږدو. په پاکستان کې د نوروز نړیوال فیسټیوال ترسره شو، او طالبانو د افغانستان ملی بیرغ د حذفولو حکم صادر کړ. اوس هم بشپړ خبرونه. د ایټمی موافقې په خاطر د شهید سلیمانی د تیرور دوسیا نه پریږدو. د بشري حقوقو د کمیټې منشي ښاغلي کاظم غریب آبادی ټینګار وکړ، امکان نه لري چې په ویانا کې د موافقې په خاطر د سردار شهید سلیمانی د تیرور دوسیا تعقیب نکړو. د ویل هیڅوک اجازه نه لري د ایټمی مذاکراتو په خاطر د سردار سلیمانی د تیرور د حقوقي تعقیبولو بهیر ودرئ. امریکایي ترهګرو ځواکونو د 2000 میلادي کال د جنوري په 3 سردار شهید سلیمانی د عراق د هشدو شابي مرستیال مشر ابو مهدی المهندس او ورسره ملګری کسان د بغداد هوایي ډګر سره نږدې په هوایي حمله کې شهیدان کړل. په پاکستان کې د نوروز نړیوال فیسټیوال ترسره شو. د جرنال راپورت سره سم د نوروز دغه نړیوال فیسټیوال په اسلام آباد کې د اسلامي ایران د کلتوري سلاکار، نورو بهرنیو ډیپلوماټانو، د رسندیو کسانو او بیلابیلو پرګنو پښتون سره ترسره شو. له بلې خوا په ایران کې د یونیسکو د ملي کمیشن عمومي منشي ټینګار کړی، د نوروز کاروان د نوروز د دستورو د احیا او ژوندي ساتلو لپاره اغیز شیندونکې او د داخلي او بهرنیو ټورستانو د زیاتېدا لامل کیږي. د 1400 لومړی لمریز کال د نوروز نړیوالې دستورې د یونیسکو ملي کمیشن لخوا د نوروز د حوزې د ځینو هیوادونو د استازو پښتون سره په همدان، کرمانشاه او سنندج درو ښارونو کې ترسره شوې. په ایران کې د یونیسکو د ملي کمیشن عمومي منشي حجت الله له ایران پریس خبري آژانس سره په خصوصي خبرو کې د دغو پرتمینو دستورو په باب وویل چې د نوروز کاروان خپل په زړه پورې او ښکلي او ولولناک سفر له تهرانه په مختلفو برخو سره چې د سنندجانو د پزله پوری سوری زیبو پیل کړه او یو بی زیاده کړه د نوروز دستوری او جشن هغه خکولاوی او دودونه چې ایرانیان د نوی کال په شپو ورځو کې لري. د شپو ورځو د درستو نړیوالو پام ځانته جلب کړي او یوا تر ټولو ښه پلمه او فرصت دی څو نړیوالو ته د ایرانی کلتور د وړاندې کولو لپاره او حتی پخپلا ایرانیانو ته دی به نوی الارا اور معرفی کړي. په ایران کې د یونسکو ملي کمیشن منشي د غرازو ویل شي د مدان، کرمانشاه او سنندج درې ایرانی نړیوال ښارونه دي. یونسکو سنندج ښار په موسیقي کې غوره ښار او کرمانشاه د غوره خواړو ښار په توګه معرفي کړي دي. سو په نړیوالو ساویه باندې ثبت شي او د مدان ښار لپاره هم د نړیوالې ثبتیدا لپاره د کاندید په توګه ضروري اقدامات روان دي. طالبانو د افغانستان ملي بیرغ د حذفولو حکم صادر کړی دی. د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله خونزاده د حکم په اساس له دې وروسته هیڅ طالب چارواکي حق نه لري د افغانستان له درنګا ملي بیرغ سره پر رسمي او غیر رسمي غونډه کې څرګند شي. د حکم په اساس په ټولو دولتي بنسټونو او بهرنیو سفارتونو کې سپین بیرغ زوړل کیږي. مولا عبادت الله خون په یو بل حکم کې د افغانستان د ملي ټلویزیون د ټولنیزو رسنیو له لوګوګانو څخه هم د ملي بیرغ د رنگونو د پاکولو حکم ورکړی دی. له دې سره په هممهاله ډول د طالبانو په کنټرول کې د افغانستان د ملي ټلویزیون د ټولنیزو رسنیو لوګوګانې چې د ملي بیرغ رنگونه پکې وو بدل شوی دی. سلګونو افغان فعالانو د دې کار په غبرګون کې د ملي ټلویزیون له ټولنیزو رسنیو سره د مقاطع کمپاین پیل کړي چې په لږ وخت کې ډېر بدرګات رشوي دا او د ملي ټلویزیون د ټولنیزو رسنیو تعقیبونکي ورسره ډېر کم شوي دي. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې درې دېرش کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې په بیلابیلو پیښو کې د دیارلسو تنو د وژل کېدو او شلو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. په یوه راپورټ کې له لغمان ولایت څخه ویل شوي چې د مهترلام ښار په ډبل آباد سیمه کې د دوو کورنیو ترمنځ د مځکې پر سر شخړې کې د یوې کورنۍ درې غړي وژل شوي دي او د بلې کورنۍ یو کس ټپي شوی دی. د طالبانو امنیې قومندانې د پیښې په تړاو د درو تنو د نیولو خبر ورکړی دی. په زابل کې بیا خبرې سرچینې وایي چې د داعش ډلې د دغه ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې طالبانو په پوستې په برید کې درې طالبان وژلي او یو بل یې ټپي کړی دی. په کندهار کې بیا د جلا پیښو په ترڅ کې یوه ښځه او یو سړی په مرموز ډول وژل شوي دي. د وژل شوو کسانو د هویت په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. د کندهار په ګاونډ هلمند ولایت کې بیا یو بارنونکي موټر په یوه سړی ورختلی چې دغه کس یې وژلی دی. په سویلي ولایت روزګان کې د یوې کورنۍ شخړې له امله د دوو تنو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. د نښتې دلیل د مځکې پر سر شخړه ګډه شوې ده. له کندهاره د یوې زړې سرغلې په چاودنه کې د دریو ماشومانو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. د افغانستان له شمالي ولایت څخه کندوز د دوو ټرافیکي پیښو له امله د دوو تنو د وژل کېدو او پنځلسو نورو د ټپي کېدو راپورټ ترلاسه شوی دی. ویل شوي چې دا پیښه په امام صاحب او علي آباد د پولیسوالیو کې شوې ده. طالبانو د دغو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. په وروستیو کې په افغانستان کې د رسنیو فعالیت تر ډیره کمزوري شوې، ځنې د دباو له امله او ځنې په خپل ځانونه سانسوروي. طالبان وایي چې نړۍ د ملګرو ملتونو له لارې زموږ سره اړیکې رسمي کړي. طالب ویندی زبی الله مجاهد پرون په ټویټر کې په افغانستان کې د یونما د ماموریت د تمدیدولو هرکلی وکړ او د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې دغه دفتر له لارې له طالبانو سره خپلې اړیکې رسمي کړي. له بلې خوا پاکستان ویلي چې د سیمې د هیوادونو له اجماع وروسته د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. په ملګرو ملتو کې د پاکستان استازي په لړ سرګندونو کې ویلي چې اسلام آباد به د سیمې د هیوادونو په اجماع پسې په افغانستان کې طالبانو حکومت پر رسمیت وپیژني. په ملګرو ملتو کې د پاکستان استازي ښاغلي منیر اکرم په لړ سرګندونو کې ویلي چې فلحال د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندلو هیڅ اراده نه لري، البته د سیمې د هیوادونو په اجماع پسې به دغه کار ترسره کړي. د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندنې موضوع اله چې د ملګرو ملتو امنیت شورا په 15 غړو کې په ډیپلوماټیک اساسه د حکومت پر رسمیت پیژندنې پرته د طالبانو د حاکمیت لاندې افغانستان سره د رسمي اړیکو ټینګولو ته رایه بیا مطرح کړه، نو روسیه هم سپینه رایه ورکړه. پاکستان لومړنی هیواد و چې د افغانستان له نوي واکولانو سره په چلند کې د لا زیات نرمښت غوښتنه وکړه، خو اسلام آباد تر دې دمه د طالبانو حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلی. په ملګرو ملتو کې د پاکستان سفیر د پوښتنې په ځواب کې چې آیا په دې باب د پاکستان په دریز د ملګرو ملتو رایه کومه اغیزه شیندي، وویل مونږ به یوازې هله په افغانستان کې طالبانو حکومت پر رسمیت وپیژنو چې په دې موضوع کې په تیره بیا د سیمې هیوادونو کې د نظر یووالی وجود ولري. د ورځې 110 تنه افغان ماشومان له خوارزواکۍ او لوږې مړیږي. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي چې د روان میلادي کال له پیله تر اوسه 14,000 افغان ماشومان د خوارزواکۍ او لوږې له امله مړه شوي دي. د ملګرو ملتو سازمان څو ورځې مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې د لوږې ځپلو شمېر 23 میلیون کسانو ته رسیدلی دی. یاد سازمان د 2020 میلادي کال په جولای کې د افغانستان د لوږې ځپلو شمیر 14 میلیون تنه ښودلی و. د بشري حقوقو د څار سازمان دا هم ویلي چې له افغانستان سره د دغه وضعیت د مقابلې لپاره مرستې ضروري دي، خو نړیوال باید ډاډمن شي چې مرستې د تراګرو فعالیتونو په تمویل نه مصرفېږي او نیغ په نیغه خلکو ته رسیږي. طالبانو د لوږې او تلفاتو د یادو شمیرونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، مخکې دوی داسې ارقام د مبالغې ډک او بې اساسه بللي وو. روسیې په افغانستان کې د یونما د ماموریت په اړه سخت غبرګون وښوده. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف په افغانستان کې د ملګرو ملتو د سرمنشي د ځانګړي استازي دفتر یونما د ماموریت د یو کلن تمدید په اړه سخت غبرګون ښودلی دی. کابلو فیلی چې دغه ماموریت د تمدید او څرنګوالي په اړه په افغانستان کې له واکمنو طالب چارواکو سره خبرې نه دي شوي. کابلوف دا هم ویلي چې د یونما د ماموریت د تمدید په اړه په خبر شوي پریکړه لیکې د طالبانو د واکمنۍ کومه یادونه نه ده شوي. د روسیې د ولسمشر استازي دا هم ویلي چې لویدیځو هیوادونو سره له دې چې د پریکړه لیک داسې به ملاتړ کړي، خو د طالبانو د حکومت د نه رسمیت پیژندلو یادونه یې کړې ده، او دا په دې معنی ده چې لویدیځ هیوادونه نه غواړي د طالبانو حکومت پر رسمیت وپیژني. زمیر کابلوف زیاتوي چې د یونما د ماموریت په اړه له طالبانو سره د صلاح او مشورو نشتوالی ممکنه ده دغه ماموریت بې اغیزه کړي. یونما په دې اړه تر اوسه کوم غبرګون نه دی ښودلی. دا د دې مهال خبرونه پاملرنې مې وه. دنیا مننه.
سیاسی تبصرہ.
د دښمن له شیطانتونو سره په پریکنده مقابله باندې د ایران د سمندري ځواک د کمانډان ټینګار دا زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. د ایران د اسلامي جمهوریت د پوز د سمندري ځواک کمانډان امیر البحر شهرام ایرانی په تیرې جمعې ورځ د آزادو او د لیرو اوبو ماموریت ته د سمندري ځواک د یو اتیامې ډلې د بدرغې په دسترو کې ویل چې ایران به هیڅکله دښمن ته د شیطنت لږ شانته اجازه هم ورنه کړي او هغه به تر پښو لاندې کړي. شهرام ایرانی ډاګینه کړه کله چې د نړیوال قدرت هندسه ساری نو ویني چې د هغې د بدلیدا لپاره په کوم ډول هڅه کیږي او ټول پکې رول لري. دښمن نه غواړي په دغه ښکلي هندسې کې د اسلام ایران نوم وي او خپله ټوله هڅه کوي چې د نفوذ له لارې دغه ښکلي هند له منځه یوسي. د دښمن له شیطانتونو او دسیسو سره په پریکنده مقابله باندې د پوز د سمندري ځواک د کمانډان ټینګار د اسلام ایران د دښمنانو په تیره بیا د امریکا له غلیمانه اقداماتو او د تورونو د لګولو دوام ته په پام سره ترسره شوی دی. په دې زمینه کې یو نوی دریز د امریکا د پوز د مرکزي ځواکونو د کمانډان جنرال کینټ مکینزی څرګندونی چې په لویدیځې آسیا سیمې کې ځواکونه د سیمې د بې ثباتۍ سبب شوي په چټي څرګندونو کې چې د ایران په توغندوي توان باندې د لویدیځو هیوادونو په اندېښنې کې جر لري، یو ځل بیا تهران د سیمې امنیت ته په ګواښ کولو تورن کړ. مکنزی په تیرې جمعې ورځې په تکراری څرګندونو او له ایرانه د هیوادونو د ویرولو د سیاست په لړ کې ادعا وکړه چې تهران د سیمې د ثبات او امنیت لپاره تر ټولو ستر ګواښ دی. د امریکا د پوز د مرکزی ځواکونو کماندان په دفاع وزارت پینټاګان کې په یوه ویډیوي کانفرنس کې ایران د سیمې د حکومتونو د کمزوري کولو لپاره د وسلو په تامینولو تورن کړ. هغه د اپریل د میاشتې په لومړۍ نیټه د پوز د مرکزی ځواکونو د کماندانې له پرېښودلو وروسته ادعا وکړه چې د ایران د بلستیک توغندیو ګواښ دوام لري. د امریکا د پوز دغه لوړدبا کماندان دې ته په اشاره سره چې امریکا له خپلو متحدانو په تیره بیا سیونیست رژیم سره د هوایی دفاعي سیستم په زمینه کې خپلو ملګرتیاو ته دوام ورکړی دی وویل چې هوایی دفاع سیستم د ملګرتیا لپاره یو ښه فرصت دی. مکنزی په دې زمینه کې لومړنی ګام د ایران پر ضد د توغندوي ضد سیستمونو د ښه کولو لپاره د اطلاعاتو شریکول وبلل او زیاته یې کړه چې په دې زمینه کې د ملګرتیاوي په راتلونکو کلونو کې پرمختګ کولی شي. د امریکا د پوز د چارواکي مکنزی دغه غالیمانه څرګندونې له یوې خوا د ایران د مخ په زیاتېدونکي سیمه ییز قدرت په وړاندې د امریکا د انفعالي دریځ او له بلې خوا د ایران د ستر توغندوي سلاکوټ او دفاعي وسونو څخه د واشنګټن ویریدل وبلل. سره له دې همغه ډول چې د ایران د سمندري ځواک مشر امیر البحر شهرام ایرانی په ډاګه ویلي چې ایران هیڅ کله سیمه ییز او له سیمې بر اخوا دښمنانو ته د شیطنت اجازه نه ورکوي او له هغوی سره به سخت چلند او مقابله وکړي. په حقیقت کې امریکا د ایران په هوایي او سمندري حریم باندې د تیری په شمول د هر ډول غیر قانوني اقداماتو په وړاندې د ایران پریکندواله لیدلې چې بیل گئے د امریکا د ګلوبل هاک د ستراتیجی بایپیلټ الوتکې نسکورول او لخپل سمندري حریم څخه د امریکا د کشتیو بیا بیا شړل او په دې زمینه کې جدي خبرداري دي. په دې سربیره د امریکا د پخوانی ولسمشر باراک اوباما د حکومت په آخري کال کې د 2018 میلادي کال د جنوري په 12 نیټه د امریکا د سمندري ځواکونو نیول چې د فارسي جزیره په خوا کې د ایران اوبو ته ورغلی او د امریکا له زلالت څخه ډک غبرګونه او د دغو عسکرو د خوشي کولو لپاره د امریکا د هغه وخت د حکومت بیا بیا غوښتنه وښودله چې د اسلامي ایران اقتدار تر دې حده دی چې امریکا حتی د خپلو پوځیانو خوشي کولو لپاره د پوځي اقدام د ترسره کولو جرأت ونه کړ. د پوهنتون استاد عبدالرسول دیو سالار وایي چې د ایران د دفاعي ځواکونو جوړښت او د امریکا د پوځ داخلي محدودیتونو د واشنګټن لخوا د یو بل پریکنده بریالیتوب د ترلاسه کولو امکان اخیستی دی. د جنګ د رامنځته کېدا د مخنیوي لپاره د ایران دفاعي نظریه اغیز شیندونکې ده. په عین حال کې د دغه ټکی یادونه کول هم مهمه ده چې ایران تل د ځان د دفاع لپاره د دفاع په اصل ټینګار کړی او هیڅکله د سیمې د هیوادونو پر ضد د ګواښ هڅه یې نه ده کړې او یوازې د امریکا له تیریو او تیریګرو اقداماتو سره مقابله کړې ده چې بیلګې د امریکا د ګلوبل هاک د پیلټ الوتکې نسکورول دي. ایران په ځلونو امریکا ته په فارس خلیج کې د پوځي نښتې او د هر ډول لمسونکو اقداماتو د پایلو په اړه جدي خبرداري ورکړې دي. نړۍ همدا اوس په ښه ډول د امریکا د لاسوهونکو او د زیات غوښتنې په مقابل کې د تهران د دریدا په دلیل خبره ده. په دې سربیره د امریکا او د هغې د متحدانو سیاستونه هم تر اوسه د سوریې او د یمن په شمول هیوادونو کې له سختو ماتو سره مخامخ شوی دی. ایزانو لکه څنګه چې خبرې است د نوروز اختر شپې ورځې دی په همدې ارتباط مونږه په دې برخه کې درته د ښاغلي سعید عبدالله نادر یو څو شیرونه انتخاب کړی چې تاسو پام ورته غواړو. بهارا نور د چنګ او ترانو سره راځه، د مستو ولولو او نغمو سره راځه، قافله د رنگ او بوی در سره راوړه، محفل ته د رندانو خوشبوی سره راځه، غضب تندر راوستې دی په مونږ باندې آسمان، رازا کدی دیار تا یارانو سر رازا خمون دی تش شبی ریندان دی شنڈ وچے دیورانو می کدو تا ڈک جامونو سا رازا بہارا نور د چنگ او ترانو سر رازا د مستو ولولو او نغمو سر رازا
د تاریخ پانا
عزتمن اوریدونکو زما فاطمی سلامونه ومني عزیزانو اوسم د تاریخ او بل پانه تاسو ته وړاندې کوم نن د اتوار ورځ یا یک شنبه د 1400 هجری لمریز کال د کب د میاشتې 9 نیټه ده چې د 1443 هجری قمری کال د شعبان المعظم یا د برات د میاشتې له 12 او د 2022 میلادي کال د مارچ د میاشتې 6 نیټه ده. دو سوه پنځه نوي کاله مخکې د 1820 میلادي کال د مارچ پر 6 نیټه د 13 پیړۍ انګریز فزیک پو ریاضي پو او متفکر اسحاق نیوټن په 40 کلنۍ کې وفات شو. هغه په 1843 میلادي کال زیږیدلی و او په کمبریج پوهنتون کې زده کړه وکړه. هغه 40 کلن و چې د میکانیک اساسي قوانین برابر کړل او هغه یې د آسماني اجرامو په اکله وکارول. د نیوټن تر ټولو مهمه کشفونه د مځکې د جاذبې قانون دی. هغه همداشان د عدسیو د مهمو کشفونو بنیاد کیښود. د نیوټن د مهم کتاب نوم د ریاضیاتو طبیعي اصول دی چې په 1880 میلادي کال کې خپور شو. دوه اتیا کاله پخوا د 1416 هجري قمري کال د شعبان د میاشتې په 12 نیټه عارف او زاهد عالم حاج شیخ حسین علی اصفهانی وفات شو. هغه په 1291 هجری قمری کال کې د ایران په اصفهان کې زیږیدلی او ژر یې د فقه اصول و منطق او فلسفې په زمینو کې علمي زده کړې پیل کړې. آیت الله اصفهانی د خپلو زده کړو د بشپړولو لپاره نجف اشرف او بیا مشهد ته ولاړ او د عمر تر وروستیو شیبو پورې په دغه ښار کې پاتې شو. دغه قدرمن عالم د ریاضیاتو، نجوم او طب په شان نورو علومو کې هم پوهه ترلاسه کړه. د دې سره سره آیت الله اصفهانی شهرت له هر څه نه زیات د هغه د عرفاني روحیاتو او اخلاقي کراماتو په وجه دی چې د دغه تقوادار عالم د زیاتې تقوا او د نفس د اصلاح او عبادتونو نتیجه ده. آیت الله اصفهانی ځینې کرامات د هغه د زوی په تالیف شوی کتاب نشان از بینشان ها کې نقل شوي. یو او یا کال پخوا د 1419 هجری لمریز کال د کب د میاشتې په 9 نیټه د شاه د لاسپوڅي رژیم او د انګریزانو د استعمار سره د ایران د ولس د لوړې ژورې مبارزې په ترڅ کې د ایران دوه ملي سنا شوراګانې د تیلو د صنعت د ملي کېدو واحده ماده تصویب کړه. د تیلو د صنعت د تصویب دا قانون د ایران د ولس پر ضد استعماري غورځنګ د بدلانه پیشومی و چې د دغه غورځنګ وده یې لا چټکه کړه. د تیلو د صنعت د ملي کېدا د قانون د تصویب دا په بهیر کې ډاکټر مصدق د خلکو د مذهبي مشرانو او په ځانګړې توګه د آیت الله کاشانی په ملاتړ سره د ایران د صدر زمای لپاره وټاکل او دغه قانون هم د اجرا کېدو لپاره د حکومت د پروګرامونو په سر کې راوستل شو. لویدي سوادونو له ایران څخه د تیلو پر رانیولو بندیز ولګول او انګریزانو د ایران د تیلو څخه د خپل مشروعیت نه درلودونکو ګټې د غوسېدو په خاطر لایحه محکمې ته شکایت وکړ. خو د هغه محکمه د ایران په ګټه رای ورکړه. په ایران کې د تیلو د صنعت ملي کېده د شاه رژیم او د انګلیس د حکومت د دسیسې او کاررنګونې سره سره بلاخره د قانون د خلکو په ملاتړ سره اجرایی شو او په 1410 هجری لمریز کال د کب په 9 نیټه د ایران د تیلي صنایعو څخه د برتانوي د تیلي کمپنۍ د بشپړه ګوښه کېدو سبب شو. شپږ شپېته کاله پخوا د 1956 میلادي کال د مارچ په 16 نیټه د تونس افریقایي واد خپلواکي ترلاسه کړه، او دغه ورځ د دغه هیواد د ملي او خپلواکۍ ورځې په توګه ونوموله. تونس د افریقا په شمال کې تر ټولو وړوکی هیواد دی چې د لیبیا او الجزایر هیوادونو په منځ کې پروت او له شمال او ختیځ څخه د مدیترانې سمندرګۍ تر ترې چاپیر دی. د دغه هیواد پراختیا 1,3,6 مربع کیلومتر ده او نفوس یې کابو 10 میلیون تنه دی. کابو 99% خلک یې مسلمان او رسمي ژبه یې عربي ده. د دغه هیواد پلازمینه د تونس بندر دی چې د مدیترانې سمندرګي په څنګ کې د تونس خلیج په ساحل کې پروت دی. تونس لرغونی تاریخ لري او د نړۍ د یو پخوانی تمدن مرکز هم ګڼل کیږي. دغه هیواد چې له پخوا څخه د پراخ اسلامي امپراتورۍ یوه برخه ګڼل کېده په 14مه پیړۍ کې د عثماني امپراتورۍ په ولکه کې ورغی، خو په عین حال کې په یو ډول کورواکۍ څخه برخبر وو. په دې سیمه کې د اروپایي دولتونو مداخله له 19مې پیړۍ څخه پیل شوه او د دې پیړۍ په وروستیو کې تونس د فرانسې تحت الحمایه شو.
تهران ریډیو هر ورځ خپلو اوریدونکو ته رنگارنګ سیاسي، خبری، مذهبي، کلتوري، تاریخي، تفریحي او داسې نور پروګرامونه وړاندې کوي. پر رادیو سربیرا زموږ په سایټ کې هم زموږ پروګرامونه تعقیبولی شي. درک دې parstoday.com/ps. تاسو کولی شئ په برېښنالیک سره د پروګرامونو په حق خپل نظر او غوښتنې له موږ سره شریک کړئ. درک دې pakhto99@yahoo.com. په واتس اپ باندې په دې نمبر هم د موږ سره اړیکې ټینګولی شئ: 00989121403.
ایران پا تیر لمریز کال کی
د تهران رادیو ډیر عزتمن اوریدونکو، د ګرمو سلامونو په وړاندې کولو سره وسم د خبرونې په دې شیبه کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوو چې د ایران په تیر لمریز کال کې د لړۍ په پروګرامونو کې نن هم په تیر لمریز کال کې د ایران د اسلامي جمهوریت بهرني سیاست ته د نوي لید او د 14 حکومت زیار په باب پاتې برخه تاسو ته وړاندې شي. هیله ده چې تر پایه پورې زموږ سره ملګرتیا وکړئ.
پګور دنکو په ایران کې د 14 حکومت پر اتلو سره د امریکا د غیر قانوني بندیزونو د ختمولو په هدف سره د ایران او د څلور جمعوي ډلې یعنی د روسیې، چین، برتانیې، فرانسې او د جرمني ترمنځ د ویانا خبرې اترې د نومبر له 9 نیټې څخه بیا شروع شوې. په امریکا کې د ډونالډ ټرمپ حکومت د 2013 میلادي کال د مئی په 8 نیټه له اټومي تړون چې د ایران او 15 جامع ډلې ترمنځ لاسلیک شوی ووتله او د نوي او 1 ورځو په 2 مرحلو کې د ایران د ملت پر خلاف ظالمانه بندیزونه ولګول. جرمني، برتانیا او فرانسې له اټومي تړون څخه د امریکا له غیر قانوني وتلو وروسته وعده وکړه چې د ایران د اقتصادي ګټو د ضمانت په ورکولو سره به د دغه موافقه خوندي وساتي، خو په دې اړه یې تر اوسه هیڅ اغېزمنونکي اقدامات نه دي ترسره کړي. د ایران د ملي امنیت د لوړې شورا هم د 2019 میلادي کال د مئی په 8 نیټه له اټومي تړون څخه د امریکا د وتلو د کلیزې په مناسبت وویل په خپلو ژمنو د لویدیځوالو د عمل د نقولو په وجه د دغه موافقې د 16 او 16 بندونو له مخې خپل اټومي ژمنې ګام په ګام کموي چې د ایران د ژمنو حقوقو ترمیان توازن ټینګ شي. د ایران حکومت بالاخره د 2006 میلادي کال د جنوري په 15 نیټه په یوې بیانیه کې په اټومي تړون کې د خپلو ژمنو د کمالو 15 او وروستی ګام هم اعلان کړ.
د امریکا د نیو ولسمشر په توګه د جو بایډن د حکومت د شروع کېدو اټومي موافقې ته د امریکا د بیا ستنولو په اړه د ولسمشرۍ د انتخاباتو د سیالیو په وخت کې د وعدې وکولو باوجود د بایډن حکومت په دغې موافقې کې د واشنگتن د بیا پابندۍ او له زیات نه زیات دباو د ختمولو په لړ کې څه اقدام ونه کړ. بالاخره ایران د خپل روغ نیت د ښودلو لپاره ومنله چې د څلور جمعیوي ډلې له غړیو سره د ویانا په خبرو اترو کې ګډون وکړي. له اټومي موافقې څخه د امریکا د یو اړخیز او غیر قانوني وتلو او د دغه موافقې په اجرا کې د هغې بې قولۍ او په خپلو ژمنو باندې په عمل کې د اروپایي هیوادونو د بې عملۍ د 2 کلونو تجربه د دې سبب شوه چې د ایران اسلامي جمهوریت دا ځل په داسې شرطونو تأکید وکړي چې هم د خبرو اترو د نتیجو ورکولو او هم د ایران د ګټو د ضمانت ورکولو لازمه وګرځي. د علي باقری کني په مشرۍ د ایران مذاکراتي ټیم وروستۍ موافقې ته د رسیدو لپاره په جدیت سره د مقابل لوري لپاره بندیزونو د ختمولو، راستي آزماینې، د ضمانتونو ورکولو او د اټومي موضوع په اړه د باقی پاتې مسایلو په برخه کې خپل دریز وټاکي او تاکید وکړ چې د وروستۍ موافقې د اعلان لپاره د ایران د سرو کرښو پوره خیال هم ساتل ضروری دی.
قدرمن اوریدونکو، د دغه بهیر په دوام کې او د سرنې د سیستم د ځینو مسایلو د هواري په هدف سره د اټومي انرژي د نړیواله جاس مشر پایل گروسی د مارچ په 15 نیټه په تهران کې د ایران د اسلامي جمهوریت د اټومي انرژي د ادارې له مشر او خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان سره کتنه او خبرې اترې وکړې. د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر دغه کتنې په اړه وویل د سرنې د سیستم د مسایلو په اړه چې په تیرو کلونو کې ورباندې خبرې اترې شوې وي ورته یوه لنډه کتنه وکړه او دې نتیجې ته ورسېدو چې په اټومي انرژي نړیوال اژانس کې د ایران له دوسیې سره د اړوند اسنادو په تبادلې سره د 1400 لومړي هجري لمریز کال د غبرګولې د میاشتې دغه مسله هواره کړو. زمونږ لپاره مهمه خبره دا ده چې دغه مسایل په کار دی په طبیعي طریقې سره اوار شي او هیڅ سیاسي نفوذ چې تاثیر کولی شي په کار نه دی موجود وي. د اټومي انرژي نړیواله اژانس د لویدیځو لورو او صهیونیست رژیم تر دبونو لاندې په ایران کې د اټومي نه اعلان شوي فعالیتونو په اړه اداګانې مطرح کړي دي چې البته دغه اداګانې د ایران او د اټومي انرژي د نړیوال اژانس ترمنځ د ملګرتیا او تعاون له مخینو سره سمون او غږملتیا نه لري، ځکه چې د ایران د اټومي انرژي نړیوال اژانس د همکارایو بهیر مثبت وو او ایران هم تاکید کړی دی چې دغه ملګرتیا همکارۍ په کار ده د سیاسي دبونو لاندې را نشي. په همدې وجه د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان د اټومي انرژۍ د نړیوال اژانس له مشر رافایل ګروسی سره په کتنې کې په اختلاف اچونې او بحران جوړولو کې د صهیونیست رژیم کردار ته په اشارې سره د اټومي انرژۍ د نړیوال اژانس له مشر څخه غوښتنه وکړه د اژانس له چارو څخه د دغه رژیم د هر ډول ناوړه استفادې په باره کې پاملرنه وکړي. همدا اوس وروستۍ موافقه د امریکا په شمول د لویدیځو لورو د سیاسي فیصلو د غوره کولو په انتظار ده. د ایران او اټومي انرژۍ موافقې هم د دواړو لورو ترمیان د باقي پاتې اختلافي مواردونو د هواري لپاره د لارې یوه نقشه رامنځته کړې ده.
ایران، روسیې او چین د 2022 میلادي کال د جنوري په 28 نیټه په هند بحیره کې د سمندري امنیت د بلیټ تر عنوان لاندې خپل دوهم ګډ پوځي مشقونه جوړ کړل. د ایران د اسلامي انقلاب د سپای پاسدارانو د لخکر سمندري ځواک 3 یونټونه، د سمندري ځواک 11 یونټونه، د روسیې 3 یونټونو او د چین د سمندري ځواک 2 یونټونو په دغو مشقونو کې ګډون وکړ. د نړیوال سمندري تجارت د امنیت پیاوړتیا، له سمندري غلا او سمندري ترهګرۍ سره مقابله، د سمندري امداد او نجات په برخه کې د اطلاعاتو تبادله او د عملیاتي او ټاکټیکي تجربو تبادله د دغو مشقونو ځینې اهداف وو. د 2022 میلادي کال د سمندري امنیت د بلیټ نومې ګډو مشقونو ویاند دوهم امیر البحر مصطفی تاج الدینی د دغو پوځي مشقونو د جوړولو پیغام د پوځي تعلقاتو معنادارې او د پام وړ سطحې د درې وړو هیوادونو رسیدل وبلل او وی ویل نن د ایران اسلامي جمهوریت د سمندر په برخه کې د قوت داسې سطح ته رسیدلی دی چې د سترو سمندري قوتونو ترڅنګ د مشقونو محوریت او قومندانۍ په غاړه اخیستی شي. د ایران، روسیې او چین درې واړو هیوادونو لپاره د پوځي مشقونو د جوړولو سیمه یعنی د هند بحیره او د عمان سمندر یوه مهمه او ستراتیژیکه سیمه ګڼل کیږي. دغه سیمه د باب المندب، مالاکا او هرمز د سمندري لارو او تنګیو دشتونو په وجه چې د زرین مثلث په توګه یادیږي زیات اهمیت لري. نو په همدې اساس په 2019 میلادي کال کې د ایران، روسیې او چین درې واړو سمندري ځواکونو په دغه سیمه کې ګډ مشقونه جوړ کړي وو.
ډیرو عزتمن اوریدونکو، زموږ د دغه پروګرام وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری. اوکراین او توکمپال رسنۍ. ډیر عزتمنو اوریدونکو، د اوکراین او توکمپال رسنۍ تر عنوان لاندې یو ځانګړی پروګرام سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولرئ او تر پایه پورې هم زموږ سره ملګرتیا وکړئ.
موسیقی خوږو اوریدونکو، د اوکراین بدلونونو ته د دنیا د رسندیو ډیر پام کړی دی او له درستې دنیا څخه د ختیځ اروپا دغه هیواد ته خبر اعلان ورغلی دی او بې ځنډه خبرونو ته انعکاس ورکوي. خو د لویدیځو خبري اجنسونو او د اروپا د ځینو رسندیو توکمپاله لیتوګو یولر نیوکې ځان پسې راپارولی دي. نننۍ دنیا د رسندیو د حاکمیت دنیا ده، هغه رسندوی چې د حقیقت په حسپالو سره په خپل حقیقت جوړوي او دنیا هماغه ډول چې دوی غواړي مخاطب لپاره وړاندې کوي. نن داسې رسنۍ شته چې تشخیص ورکوي کوم فلم، انځور او یا بل څیز خپور شي یا کوم شی پټ وساتل شي. گویا دا رسندوی دي چې د انسانانو ژوند ته ارزښت ورکوي. داسې ښکاري توکمپلان او د هغوی رسندوی ملګري په استحصال، جنګ او کډوالۍ دا هم نه پوهیږي. هغه حقیقي او اصلي توکم پاله چې په جنګ او کډوالۍ کې د یو خبریال په شکل د میلیونونو لیدونکو په وړاندې په ښکاره خپلې لیتوګې بیانوي او ټولو ته دا ورښیي چې څومره کرکجن دي. خو یوکراین د روسیې د پوځ له حملې وروسته او د اروپا په ختیځ کې د جنګ اور زیاتېده او د مرکزي اروپا په لور د سلګونو اوکراینی کډوالو مخه کول اوس په څرګنده په ځینو رسنیو کې کرکجن توکم پاله خبرې کیږي. هغوی په ډاګه دنیا ته اعلان کوي چې اوکراینی کډوال د ویره نه لري او چغې وهي چې دا شینسترګي او طلایي ویښتو والا کډوال د منځني ختیځ له نفرین سره خاورې ته نه دي راغلي.
قدرمنو اوریدونکو، هغه ډیر راپورونه او فلمونه چې په تیرو څو ورځو کې په رسندویو او ټولنیزو چینلونو کې خپاره شول، د یوکراین له ښارونو د تیښتې په وخت د افریقایي، آسیایي او کارائیب شایریزو پر ضد د توپیر او تاوتریخوالی مالول د دغه هیواد په ځینو سرحدي پوستو کې لیدل کیږي. په هغو کې ډیر په یوکراین کې زده کړې کوي او په هغو سلګونو زره کسانو کې شامل دي چې د بمبارۍ او حملو له ویرې له هیواده ووځي. سروش پو او د توکمیزو کرچارونو له امله د هنګري په پوله کې د سلګونو افریقایانو کړاوونه نور هم زیات کړي دي، ځکه چې هغو په ناهیلۍ سره هڅه کوي چې له روک یوکراین څخه ووځي. په دې اساس اجتماعي چینلونو او سایټونو داسې ویډیوګانې خپرې کړې دي چې ډیر زیات افریقایان ښیي چې د یوکراین د امنیتي عسکرو په وسیله شاته کیږي او له جنګه د تیښتې لپاره په اورګاډي کې د هغو د سپرېدو مخه نیسي. په دوی کې یو شمېر هغه افریقایان او آسیاوال چې له خپلو کورنیو سره دی وایي چې یوکراینی عسکرو وهلې، ټکولې دي او شاته کړې دي. همداراز د هنګري پولې ته نږدې د هندیانو د تیرېدا د مخنیوي لپاره یې په هغو اتوماتیک وسلې نیولې دي. د روغتیا د نړیوالې ادارې ځانګړي استازی ډاکټر ایو دی الاکیجا په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي چې په یوکراین او هنګري کې تورپوستي افریقایان سره توکمیز توپیر او د هغو سپکاوی کیږي او لویدیز له افریقا نشي غوښتلی چې له هغو سره پیوستون وښیي. هغو موږ د کورونا په وخت کې هم پرېښودو او سترګې یې پټې کړې چې مړه شو او اوس د جنګ په وخت کې هم همدغه کار کوي.
خواګوریدونکو، په داسې شرایطو کې توکمیزې کړنې بیا بیا لیدل شوي دي او ځینو خبریالانو او کارپیژانو ترمنځ هم دغه توکمیز رنګونه لیدل شوي دي. کیسه احتمالاً د سی بی ایس امریکایي ټلویژن له خبریاله پیل شوه. هغه وخت چې د فبروري په 15مه نېټه د یوکراین له جنګ چارلی ډګاټا په ژوندۍ خبرې پوښښ کې وویل یوکراین د افغانستان او ایران په شاک نه دی چې د لسیزو لپاره د تاوتریخوالي او لانجو شهید پاتې شوی دی. دلته خال نسبتا متمدن اروپایان دي او زه باید د ټوکیو په انتخاب کې دقت وکړم، خو تاسو په داسې هیواد کې تمه نه لرئ هغه څیزونه چې حاضر دمه روان دي وګورئ. د ډګاټا دغو جملو ډېرې نیوکې ځان پسې راپینځه کړې دي او خبره دې ځای ته رسېدلې ده چې هغه یوه ورځ وروسته په همدغه چینل کې په خپلو خبرو خواشینۍ څرګنده کړه. لدې وروسته یو یوکرایني حکومت له بی بی سی چینل سره په خبرو کې د یوکرین د وروستي وضعیت په اړه له داسې جملو استفاده وکړه چې پکې د توکم پلنې رنگ شامل وو. ډیوډ ساکو ارلیټزا وویل، زما لپاره ډېر احساسي شرایط چې وینا په شنو سترګو او طلایي ویښتانو سره اروپایان او ماشومان هر ورځ د ولادیمیر پوتین په توغندۍ سره وژل کیږي. د دغو څرګندونو له مطرح کېدو وروسته د پروګرام مجری راس اټکنز په ځواب کې یوازې په دغو جملو بسنه وکړه چې د هغه په احساساتو پوهیږي او حتما د هغوی درناوی کوي. پخوانی برتانوي سیاستوال او خبریال ډانیل هانن په اوکراین کې د حالاتو په اړه په ټلیګراف رسنۍ کې په یوې مقالې کې ولیکل، هغو له موږ سره ډېر ورته والی لري او د هغه څیز چې ډېر لړزونکی دی. یوکرین یو اروپایي هیواد دی، خلک هلته نیټفلکس ویني، انسټاګرام لري، په آزادو انتخاباتو کې رای ورکوي او همداراز نه سانسور شوي ورځپاڼې لري.
خو داسې څرګندونې همدلته نه ختمیږي او د امریکا د این بی سی چینل یوه خبریاله د یوکرین د جنگ له کټوالو په خبري پوشش کې داسې جملې په ژبه جاری کړې چې د توکم پالنې بوی ترې راځي. میرمن کلیو کوبیلا چې د پولینډ پولې ته لاړه ده، د هغو کسانو په سپناوۍ کې چې هڅه کوي ځان دغه هیواد ته ورسوي وویل، باید په ډاګه ووایم چې دوی د سوریې کډوال نه دي، دوی یوکرایني دي، دوی عیسایان دي، سپین پوستي او له هغو کسانو سره ډیر ورته دي چې په پولینډ کې ژوند کوي. د میرمن کوبیلا په څرګندونو پراخې نیوکې وشوې او د اجتماعي چینلونو ډیرو کارونکو له این بی سی چینل وغوښتل د داسې توکم پاله جملو په وجه له مخاطبانو بخښنه وغواړي. که څه هم داسې ښکاري په دوی کې ډیرې څرګندونې د یوکراین د جنګ ځپلو خلکو سره د خواخوږۍ لپاره بیانیږي او هڅه کوي ټلویزیوني مخاطبان د روسیې له حملو له کړېدلو سره ملګرتیا لپاره یو ځای کړي، خو د نیوکو اصلي دلیل د یوکراین د خلکو د سترګو طلایي ویښتو او توکم موضوع باندې د خبریالانو ټینګار دی چې د توکم پالنې بیلګې بلل کیږي. حتی د الجزیره چینل مجری بیټر دا بی هم په یوه ټلویزیونی پروګرام کې ویل، که یوکرایني کډوال او د هغو جامو ته وګوري نو وبوینو چې له متوسطې مرفه پرګنی دي. څرګنده ده چې دا هغه کډوال نه دي چې له منځني ختیځ یا د افریقا له شماله تښتي. دوی د هرې اروپایي کورنۍ په شان دی چې ستاسو تر څنګ ژوند کوي. فرانسوي خبریال فلیپ کریا هم په ورته څرګندونو کې ویل، موږ دلته د هغو سوریاوالو په اړه خبرې نه کوو چې د اسد له بمباریو تیښتي، موږ د اروپایانو په اړه خبرې کوو چې د ځان د ژغورلو لپاره په هغو ګاډیو سره چې موږ په شان دي هیواد پرېږدي.
خوګوردونکو حقیقت دا دی چې په وروستیو کلونو کې د اروپا په مختلفو هیوادونو کې امنیتي ارګانونو په ځلونو په دغه بر اعظمګي کې د نیونازی د فعالیت د ودې پر نسبت خبرداری ورکړی و. دغه خبرداری په داسې حال کې مخابره کېده چې هره ورځ په لویدیځو ټولنو کې د دغو افراطي ډلو ښکاره ملګري پیدا کول زیاتېدل او د فرانسې، سویډن، آسټریا، جرمني په شان هیوادونو کې پرتي ملي فعال او نیو نازیان وطن دل په سیاسي معاملاتو کې د خپل موقعیت د پیاوړتیا په ترڅ کې په اجتماعي حوزه کې هم پراخ فعالیت وکړي. اوس چې له دغه کړکې چې څو ورځې تیریږي او هغه څرګندونې چې د ځینو رسنیو ماهیت یې ښکاره کړی دی، د توکم پال کړچار د دوام او د دوهم نړیوال جنګ حتی له مخکې پیړیو وخت نه د اروپا د ستنېدا په اړه اندېښنې او راتلونکي افق پټ او تورتم کړی دی. یو فرانسوی ټولن پیژاندې دغه موضوع ته اشاره کړې ده او د بلګې په توګه هغه وایي چې د روسیې د یرغل یوکرایني کډوال په نا وړونکي بلل کېږي او د 2018 میلادي کال د اوړي تښتېدلي افغانان بیا مهاجر بلل کېږي. ګویا دا رسنۍ دي چې د انسانانو ځان ته ارزښت ورکوي، هغوی خلکو کې یو خاص ډول توکمپلنه ورزده کوي او له بشریته غواړي چې یوازې یو خاص توکم لپاره شمع بل کړي، لګه کې بهرنیان او تیریګر وبولي او په جنگ او نښته کې د جنگ قربانیان په سپین او تور اروپایي او غیر اروپایي وویشي. هیره نکړه چې هغه مهاجرین چې له منځني ختیځ اروپا ته ورغلل، عراقیان، سوریاوال یا د امریکا الوتکې ټیرونو پورې خخ افغانان، ټول هغه جنګونه نه غوښتل چې د لویدیځو هیوادونو پوځونو رامنځته کړل، او په همدغو کې ډیر کډوال او هغه ځوان ځواکو چې د اروپایا زوړ اقتصاد یې په پښو ودروه. اروپایان او لویدیځوال حق لري چې له یوه اوکراني کډوالو سره انساني چلند ولرل شي، خو کله چې دغه کار چار د نورو هیوادونو او ټولنو د خلکو لپاره سپکوی بی احترامۍ سره یوځای کوي نو کوم ځواب لري؟ لکه چې د بشر دوستانو لپو د مرګ وخت رسېدلی دی.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، د یوکراین او توکمپالا رسنۍ تر عنوان لاندې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو مخکې له دې چې موږ ستاسو له حضوره اجازه وغواړو، تاسو کولی شئ چې د دغه مطلب په اړه او د نورو مطالبو او پروګرامونو په اړه خپل نظرونه، وړاندیزونه او نیوکې موږ ته راواستوئ چې زموږ پروګرامونه لا ښه شي. نو په همدې ځای ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
د خدای په امان. Thank you.